السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د بلې یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر علیکم په دې یو ساعت کې به مو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام په اړه د سولې د علي شورا خبرګون ووري چې له سولې زلاري هدف ته رسیدو لپاره لیوالتیا شوه ده دغه راز به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه د شکونو یو راپور ووري د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن په امنیت شورا کې وویشل سي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده خو د وروسته راسي لومړی له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورسته لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې د کابل د سلرمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې او وسلوالو مخالفینو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورسته لیدنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسته وړنو او پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلا مشورو په اړه هم موافقه وشوه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په سفر کې ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دوه یا درې اونیو پورې ترسره شي ښاغلی غنی نن د خوست وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته سفر کړی او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د ښار د سلرمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې د کابل د امنیې قمندانۍ ویان عبدالله کریمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه تلفات نه لري نوموړي د دې پېښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل خو وویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې او وسلوالو مخالفینو تیره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلې دي د زابل د امنیه قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې دغه بریت انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي خو له بل لورې د سیمې اوسیدونکو له نن سهار راهیسې په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړې او له دولت څخه یې غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره د خپل ځوانانو غچ واخلي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي پاور ویل د پریکړلیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کومو چې په ویانا کې موافقه وشوه د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د برېټانیا فرانسې چین او روسیې استازو چې د ویتو صلاحیت لري د پریکړلیک ملاتړ کړی دی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت ته ژمن دي سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې د زیاته کړه جواد ظریف ته مې وویل زه به ایران ته ځم فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي په عین حال کې رویترز اژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله ویلي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګما ګبریل پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي د جرمني د اقتصاد وزارت وایي ایران ته سفر په نظر کې خو د نیټې په اړه څه ونه ویل د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ایتلاف بیا هم په حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی، له هغو پیسو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سالنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمي چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو دوه تنه دام حال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی و. د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه ګڼل شوې. په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي وو. د جرمني یوې محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمني د شمالي ښار لیونیبورګ محکمې نن اوسکار گروینینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور دی په 1944 کال کې د لږ تر لږه 300 یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخواني افسر خپله اخلاقي ګناه منلې او هغه مهال به یې د هغو بندیانو شیانو او پیسې اخیستلې چې کمپ ته به راوړل کېدل. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثر اروپایي یهودیان ول وژل شوي دي. دا کمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا آزاد شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول آزادي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه راپورونه لرو. لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام هرکلی کړی چې د اختر په مناسبت یې لیږلی او سولې ته یې لیوالتیا پکښې ښودلې ده.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري.
دا به هم واوري چې د افغانستان اوسنی او پخوانی ولسمشرانو په یوه تازه لیدنه کې د افغانستان پر روانو چارو خبرې کړې دي. جزئیات یې څه دي؟
دواړو مشرانو پر اوسنیو د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په سره وړاندې اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې اوسنی پرمختګونه شوي معلومات دوستانو سره شریک کړل.
بل خو افغانان تر اوسه هم د پاکستان د هغو هڅو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې یې کوي. او دغه راز په دوهمه نیمایي کې د بشري حقونو او مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه اورېدلی سي. که وخت و نور نړیوال مطالب هم لرو، ملتیا مو وکړئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو خبرونې لري په پښتو او دري ژبه. البته رسود خبرونې لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې عالي شورا او د نظر خوندان سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او د هیواد په ګټه یې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچني اختر په مناسبت یو پیغام لیږلی او پکښې ویلي دي چې له سوله ییزې لارې هدف ته رسېدل یو مشروع امر او د نبوي سیاست اهمه برخه ده. د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې طالبانو له دې وړاندې هم سولې ته لیوالتیا درلوده، خو حکومت او بهرنیو ورته د زمینې په برابرولو کې له زړه کار نه کوه. تفصیل د اسد لالودین په راپور کې.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکاره توپیر لري او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزې او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي، ډیر به وستایل شي.
مولانا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنگ خو مجبوریت دی، په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر به شي او هېڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري، یعنی بې باوري په باور بدله شي. بنا موږ د داسې حرکت چې هغه د سولې د پروسې پلوي په کې وي، د هغې تقدیر کوو، د هغې حمایت کوو او د هغې نه ملاتړ کوو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستول شوی ویل شوي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنګېده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته په کتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سوله ییز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوي چې دوی له بېلابېلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې یو خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داسې حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود هم په دغسې یو حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغسې اساس شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمېر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوي دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې د راتګ دپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربېره دوی په خپل وسلوال مبارزه هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزه ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یوه بله ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کومې خبرې کېږي، غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده، نستی شې مګر هیڅ واګه په دې معنی نه دی چې سړی زړه وتړي او لنډ امید وکړي، ځکه چې د جنگ اطراف د افغانستان دولت او بهرنۍ ټولنه دا تر اوسه پورې هغه څه شاید باید ده مذاکرات لپاره زمینه سازي نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو و امریتل چې د افغانستان د سولې عالی شورا سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د نورو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه هم بحثونه شوي دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غني استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د مشترکو همکاریو د جریدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وسوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د پخواني او اوسني ولسمشر وروستۍ لیدنې یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل سي. اجمل تورمان نور راپور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاد محمد اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
پروسانو د سولې په پروسې باندې د شانګهای د کانفرنس په تراوړونو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې رستنی پرمختګونه شوي دي او د اتفاق له دولتمال جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث و چې د دواړو خواوو د قیمت لوړ وو او د راتلونکو برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې لیدو او د سلام مشورې پاړوند موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غني سه شنبه د شپې ناوخته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ده د حکومت له یو شمېر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې په اړه چې ویل کېږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځینې وایي چې دا خبرې ښایي د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمېر مشران د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول. خو ځینې نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غني استازی دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ دا شان لیدنې کتنې پخوانۍ او دوامداره دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او اوسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلې ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح‌الله امین:
هر چه زودتر اگر ای هماهنگی
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکري پیدا سوي و ډېر بشو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شدی چې دوی وکولی سي له یو بل سره کښېني، خپل فکرونه او موضوعګیریانې مطرح کړي او هماهنګي ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمن پخواني اړیکې ډېر خول، خو ویل کېږي چې د ولسمشر غني بهرني سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څه ول چې د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلاف کرښه وایسته او لرېوالی پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزی که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومتولۍ 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غني سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولی شي.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو ری دوستانو بیا هم د افغانستان د سولې پر مسایلو کې تم کیږو. پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریځ کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي په رښتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیره بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کېږي مشر یې اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په تر سره خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلی چې نور د هغو ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره یې ورڅخه کار اخیستی دی؟ رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمې برخې یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې وایي، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دو لوړ پوړو چارواکو چې د سولې په پروسه کې داخل دي وایي د جولای په 8 اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورنۍ استخباراتو د ادارې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورې ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینی منځګړیتوب به د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت درک کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستې جنرال راحل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرني پالیسي اصل د خپلې بهرنۍ پالیسۍ اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل جنرال راحل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویترز په وینا یو شمیر اوسنی او پخواني افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد په رښتیا د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی. موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که په رښتیا په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځي چې د دې هیواد په ناآرامه شنجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس د افغانستان د امن کولو په برخه کې جدي دی. یوه ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څېړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پاوز په مشرتابه کې ژور بدلونونه هم د افغانستان جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. خو هغه په دې باور دی چې په پاوز کې یو شمیر کسان شته چې که پر کابل د هند نفوذ د پراخېدو په برخه کې دا ترلاسه نه کړي کیدای شي چې د سولې هڅې کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو و موریدل چې افغانان لاوس هم د پاکستان د غواسو په اړه شک شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې وروستۍ تروریستي برید په کلکوټه کې غندلی او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست وروستۍ تروریستي برید ته په اشاره ویلي چې تروریزم د دواړو هیوادونو د دشمنۍ چې ټوله سیمه متاثر کړې ده. زموږ همکار زبی الله شفق دغه راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې وروستۍ تروریستي برید په کلکه ټکو غندلی او یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان به له دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او 3 میرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشیني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللي دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري، د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته یې مرګ ژوبلاړه.
دوستانو اوس هم راځو بیا هم د همدې سولې په ارتباط یو بل مطلب چې د کابل خزم جمهور رئیس له دې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې په روانو خبرو کې باید بشري حقوقو ته پښو لاندې نسی او په یادو خبرو کې شوز ته هم ونډه ورکړل سي. د دې کمیټې مسؤلینو نن په یو خبري غونډې کې ویل چې دوی د 2 کلونو په موده کې له 6000 کسانو سره د سولې په اړه خبرې کړې چې ټول د سولې هرکلی کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ډاټ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینې ساپۍ داسې ولوسته:
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقونو د ښځو او ماشومانو حقونو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت وسله والو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 1 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کره ځای او نیټه نه ده په ډاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو 2 یا 3 اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه یې زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډار څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی:
مونږ همیشه دا داد ورکړی چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلی ده. مونږ دا ته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی و. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورید خوتاسي اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له ود ماشام تر و بجو پوري پر منځني صفه 12.9 او د اف ام پر 0.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل کېږي. دوستانو، مخکې مو د سولې په اړه راپورونه اوریدل، خو یو تازه راپور کې راغلي چې طالب وسلوالو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عامو وګړو ډزې کړې دي او 15 تنه وژلې دي. نور جزئیات په سچا سقم راکړي.
طالبانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د 15 تنو ځوانانو پر یو ډله ډزې کړې او ټول یې ځای پر ځای وژلې دي. دغه ځوانان ماخوستن د مجلس لپاره راوتلي وو او تر پیښلمې پورې به همدلته ناست وای، خو که د 1 بجې په شاوخوا کې طالبان ورباندې پیک شوي نه وای. د زابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فواد عسکري وایي طالبان نه غواړي چې څو ځوانان سره کښېني او یوه شېبه چېرته وخاندي، کنه نو د ده په خبره وژلو شویو کسانو پر طالبانو هیڅ هم نه وکړي. دی وایي د دغو کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمه ییزو پولیسو بردګر طالبان محاصره کړي او د یوه قمندان په ګډون یې 15 تنه همالته وژلې دي.
طالبان آمده
ځوانان همدا سره وتلي وو او د شپې یخې هوا ته یې مجلس کاوه چې طالبان ورباندې پېښ شوي، ډزې یې ورباندې کړې او د نوبهار 15 تنه ځوانان یې وژلي دي. په دغه سیمه کې طالبان په باغونو کې هم پټ شوي وو، خو کله چې ځوانان وژلي سیمه ییزو پولیسو محاصره کړې. 3 تنه یې همالته ځای پر ځای ورڅخه وژلي او د 2 جسدونه نن په یوه باغ کې پیدا شوي دي. د سیمې اوسېدونکو له سهاره راهیسې په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد چیغې پیل کړې او له دولت څخه غوښتنه کوي چې وسلې ورکړي او دوی له طالبانو د خپلو ځوانانو خچ واخلي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي له مرکز څخه ولسوالۍ ته امر شوی چې د کلیوالو هر څومره وسلې په کار وي ورته ورده کول شي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو په کابل کې 2:13 سوي اوس هم جنقه الکوزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمهور رئیس غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ښاغلي غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ولایت د سفر پر مهال وویل د سولې د دوم پړاو خبرې به تر راتلونکو 2 یا 3 اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې ځای په ځای وژلي دي. د زابل د امنیې قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي د دغه برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړې. ډیپلوماتان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیو وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاشا نه وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د 6 ځان وژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. د جرمني یوې محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. او په پیکنګ کې د برېټانیا سفارت وایي هغه 6 تنه برېټانیایان چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکن خپل هیواد ته واستول شي.
له جنقه الکوزی څخه په مننې سره اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پاورانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان له لارې منځني اسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوخونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همداراز د تورغونډي او اخچې بندر له لارې خپل مالونه منځني اسیا ته صادر کړي.
دغه اوسنۍ پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې چې په جهاني سطح د ایران سره دنیا ورسېدله دې ته نور هم زمينه مساعده کړله او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي.
همداراز ویل شوی چې هند هیله لري چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ جوړجاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران له لارې له افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر له لارې افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو، خو اوس مهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې شزي د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شواده کړي او دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو شزو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 1.6 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په 4 ولایتونو کې پر بزګر باندې وویشي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات ښیي چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وی. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانیستې. اعلامیه زیاته وی چې د دغو شبکو 80% لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت پر غاړه اخیستی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دېرش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 60 پوله، یو ایرو 60 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 2.5 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 اتیا افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شتي دي. دا به وروسته له سوی خو تر دې دمخه به د ایران د اټومي موافقې په اړه تازه جزئیات سره شریکو. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رای واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لرې شي، خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به پر خپل ځای پاتوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړې دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنن د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکلیک متن ورووېشي. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پرپاتې کېدو په شت خبري کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکلیک متن وڅېړي او بیا به رای ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیرې شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنل چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویره لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي، خو تهران تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهدافو لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندېدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې د منل شوې چې د ملګرو ملتونو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ورباندې کړې وه تر سره شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړه لیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړه لیکونه لغوه کړي، خو د ویانا په موافقه کې ویل شوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو لوري د وسلو بندیز به 15 کال نور هم پاتې وي، او دا هیواد به لښته لږه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژي له اخیستلو منع وي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسه او بریتانیا دي، له ایران سره د دیلانجې د حل پلټه کې وو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړه لیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شویو موافقې د ملاتړ لپاره رایګیری ورباندې کیږي، د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړي چې هغه کولای سي چې کچېرې ایران له موافقې سرغړونه وکړي ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي سي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواز اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونه لملما څخه به واورو. د خبرونه ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشرغلس
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او داسې صراحت لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د څارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړوي. هر څوک کولی شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسیون ته شکایت وکړي. کمیسیون کولی شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کړي او ویلي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسیون جوړښت او د کار ډول د قانون لارې یعنی دغه اساسي قانون د 15 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسیون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د دې د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسي دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده چې یعنی افراد او اشخاص کولی شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقص کیږي دوی کولی شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړې خوښ وسو.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1981 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی ده په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنا چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل څارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول که موږ د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمه ایز دفتر په نظر کې ونیسو د خپل د ننګرهار لغمان کونړ او نورستان ولایتونه تر څارنې لاندې لري او فعالیت په دغه 4 ولایتونو کې او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسیون لاسرسی هم کمتری نظر په د لارې شرایط او امنیتي وضع سره په هغه مشخصو ولایتونو کې دفترونه لري لکه د هلمند ولایتي دفتر د اروزګان ولایتي دفتر د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو او کمیسیون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کېدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل وي که دغه حقوقونه لري ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان دپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی کمیسیون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومانو حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او میرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دوی ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د یو انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دوی کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دوی وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولی شي د زندانونو نه د توقیف خانو نه له نظارت خانو نه همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقونو د تعلیماتو څانګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني. ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نه شي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقونو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د دې کړنو په نتیجه کې یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه پنځه برخې چې مو ویلې هره برخه په خپل ساحه کې په خپله سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې، چې له بده مرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتبو مراتبو ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربړوه او غیر قانوني عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کېږي، دوی کوشش کوي چې اس اثار او علایم ترې نه پاتې نه شي، ځکه چې هغې په دې دا ویره ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کېږي چې له تېرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونه زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډېر خلک راځي. دا په دې معنا نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودې، او د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او دوی خپل حقوق غواړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کېږي، دوی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي، او کمیسون د هغه حق د رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه که چېرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی که چېرته د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې ښې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه په سر اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شري
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وبن نور موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري، یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن دیو چا حق نه رعایت کی. همدارنګه هغه یوات چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی، بې برخې نه دی. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشکلات لري. و هغه کسان زورواکي، هغه کسان چې وسله یې درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي، هغې هېڅکله نه غواړي چې کمیسون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري، او دوی همیشه کوشش کوي چې د دوی د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي، او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شته.
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح لوړشي، یعنی ژوند تغییر پیدا کړي. او کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري، او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیموي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. واده
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مل سره.
مخکخه خزي
السلام علیکم. احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان، مکی په امریکا کې افغانستان لري یو انجلۍ ته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یا انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي، په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي، تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینی برابرې د زده کړو، یعنې داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه به نه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه هیواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی، د خلکو سره د راشه درشه درلودلې، د ټولنې په منځ کې اوسېږي، مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي، او د هغوی وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې د دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي، دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې د ټولنې نه، د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي، نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینی مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینی چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د مېرمنو د نجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته له افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلې لپاره څه توپیر لري؟ د څه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي غوڅي وایم د افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دلته تر ډېره وريده پورې هڅه کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنا باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر، ما سره څه کار نه لري، یعنی مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کومه څه دی زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي، بلخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی، هغې چې کوم هغه ګول دی، هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی، تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي. هغه دا وایي چې ټپلولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبو له خاطر خلک زړه نه شکوي. او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده، فرضاً کورنۍ دې ته حاڅوي، خپل خپلوان دې ته حاڅوي، سیاسي دغه دوه رښتې ولولي، څنګه ستاسو مطلب هم همدا ده سي، یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینری ولولي، انجینری بستې شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستې شي، څه قیودات په چا باندې نه وي؟
بله، هدف مې همدا و، یعنی له بله مرغه باید ووایم، کله چې مثلا په افغانستان کې یو انجلۍ اتاول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم اووم ټولګي ته ورسېږي، مثلا هغه نور په دې نامه باندې چې مثلا لویه شوې یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي، هغه نور د زده کړو ته نه پرېښودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړو ته ادامه ورکړي. او خو که چیرته مثلا کومه کورنۍ د پیدا شي مثلا زه ادخ مدل لور پر تسیمونه ده خو که په خار کې مثلا دغه سی فامیلونه پیدا کیږي چې مثلا هغه یې نه تر لري به د پوزا کار وشوي دا وي خپل انجن ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه دولسم راته د دولسم لور ده چې دولسم پورې ام الته معیار ته چیټه کې معیار ته راته کې چې کته مثلا کله پنتون ته ځي ته مثلا یا تعلیم تربیه خونه روزنه باید ولولې یا باید ډاکټري ولولې یا مثلا طب باید ولولې ځکه ته باید یا ډاکټر شي یا باید معلم شي ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه مثلا انجینري وکړي هغه مثلا ژورنالیزم ته راشي هغه مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې هغه مثلا تجارت وکړي هغه مثلا په یو بانک کې کار وکړي یا مثلا هغه اکاونټینګ ولولې نه دغه یو ډول هغه ته موجود دی هغوی لپاره یو حد موجود دی یو حد یې ورته ټاکلی دی که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې ستا زده کړې به په دغه حد کې یعنې مثلا هغه نه شي کولی اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم زه د دې دا شاید ونه اورم چې مثلا زه د ته ولولم ډېری خلک دلته همداسې چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده که زه مثلا غواړم زه زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی څه مثلا زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي زه غواړم ځان ورته ورسوم زه غواړم په همدغه مسلک کښې مثلا خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم ما سره څوک دا کار نه لري یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې یا باید دلته خونه او روزنه چې مثلا ته باید هلته معلمه شي
دغه فشارونه چې فرضاً په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي په نجونو باندې سي تاسو باید مشخص شی ولولې دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والي باندې هم تاثیر لري
تر ډېره بریده پورې کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله
دلته د بې سوادي مسله نه ده مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېرې نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېرې نجونې ډاکټران یې ولرو او په نورو څانګو کې ونه لرو په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي
پرمختګ باندې طبعا ملبار خبره چې په پرمختګ باندې تاثیر منفي دی په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو چا لور یم زه نن چا ژورنالیزم ته پرې نه ښودلم یعنې دغه لاره ټپ پاتې شوله تر کومه پورې مثلا سبا بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي یعنې د همغه یو پیسه باندې لکه یو ډول سلسله وکاره چې مثلا نن یو څوک تعلیم و تربیې ته لاړ تعلیم و تربیې کښې شمېر زیاتېږي سبا بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته یې تل مثلا تعلیم و تربیې ته باید لاړه شي ځکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم و تربیه وایي ما مثلا معلمي کوي ستا د شرایط مساعد نه دي زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم زه مثلا ما سره دغه م دی چې نه والله نور څوک دلته نه شته زه باید لاړه نه شم یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي بالاخره دغه لاره ټپ پاتې کېږي دا په زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو د ژورنالیزم په برخه کښې مونږ ضرورت لرو د انجینرۍ په برخه کښې مونږ ضرورت لرو د قضا په برخه کښې مونږ ضرورت لرو د سرمالۍ په برخه کښې مونږ ضرورت لرو ډېری دغسې قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کښې چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه سرمالانو د نه شتون یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي همدا ډول ژورنالیزم شو همدا ډول نور مسلکونه شول چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړې مثلا یا به طب وایي یا به مثلا تعلیم و تربیه وایي طبعا دا زمونږ د ټولنې زمونږ د خلکو په استوالي باندې دلالت کوي
مریم جان مکۍ مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کښې مو برخه راسره واخېسته
ډېره مننه کوم شېبه صاحب له تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړه چې یو څو شېبې له تاسو سره د مخکښو ښځو په پروګرام کښې اوسېږم او د خپلو خویندو سره زړه خواله وکړم
دا څوک یې چې ګولۍ اورب ځوانه دا څوک یې چې ګولۍ اورب د خپل نیکه او د بابا پر کلي دې هدیره کښې د خپلوان پراته دي څوک یې پرون څوک یې پپا ویشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولۍ اورب هرې لوی
فرشته جنازه را پاته دمر گچو کله پورا خسته پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را خسته دفتای تا پار ازوانا مورا وقت دقبل بابا پرمی نصر و رونا پر دورار جیدا ابی پغیش کے وینی کرم او ما شم خوبونا زوانا تا چوکی چی گولی او روی چه بیا داس و زید لیدشتی دفیق لطنو تا گلونه.